دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دی. په دې خبري ساعت کې زپامیر ساحل درته خراغلاست ویم. په خبري ساعت کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه. جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی برید ورستا نن پټول پاکستان کې د مظاهرو کولو اعلان کړی. د بلوچ بلتون پاله مشر ډاکټر الله نظر یو ویډیو خپره شوې چې پکې د ویلي حکومت د مرګ ناسمه دعوا کړې ده او روسي ولسمشر ویلي د اسلامي دولت ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره همکاري ته ژمن دی. بشپړ خبرونه په بنو کې د جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حمله ورسته د ګوند نن پټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی. د ګوند ویان جلیل جان تیر شپه مشال راډیو ټول د کورونو او کار چارو وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی تیر مازیګر په نیمه قبایلی سیمه بکخیلو کې تر جلسې ورسته بنو ته روانو چې پر قافلې د ریموټ کنټرول بمی برید وشو. د بنو پولیسو یو چارواکي محمد نظیف مشال راډیو ټول په حمله کې دورانی ته تاوان نه رسیدلی، خو پکې د روغتیا ادارې دوه کارکونکي وژل شوي او درې ژوبل دي. د حملې ذمہواري چا نه منلې. د بلوچستان بلتونپالې وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ یو ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تېره ورځ رسنیو ته پاستول شوې ویډیو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ناست ښودل شوی او وایي د حکومت هغه پروپاګندې ناسمې دي چې ګواکې دی وژل شوی دی. د بلوچستان حکومت او هلته د ملیشه ځواکونو مشر د اګست په میاشت کې دعوه کړې وه چې نوموړی په عملیاتو کې وژل شوی دی. بلوچ په ویډیو کې پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر د نېشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د بلوچستان نسل وژنه کوي. تر اوسه دا نه روښانه چې آیا دا ویډیو تازه ده او که څنګه. د پاکستان حکومت د دې ویډیو په اړه لاسن دی ویلي. د پاکستان مذهبي لګکیو احمدیانو استازي وایي په هغه هیواد کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو عمومي ویاند فرید احمد تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د احمدیانو ځورونو او پنخه کولو تر ټولو لوی لامل د هغه هیواد آئین او قوانین دي.
پاکستان کے تھرو آؤٹ پنجاب میں سندھ میں
پورٹول پاکستان کے پہر سیما کے اور پزانگڑی توگا پنجاب اور سندھ صوبوں کے ډیر زیات مشکلات تھی. ددی تر ٹھول الو وجہ دادا چھ د ہیواد آئین او قوانین د احمدیانو پر ضد تھی. ہم دغ وجہ دا چھ مذہبی سغداری زدہ پل مکوی چھ حکومت دغ قوانین نہ عملی کوی نو دوی بی کئی.
فرید احمد دا سرګندونې پر داسې محل وکړې چې څو ورځې مخکې په جیلم کې پارېدلو خلکو د مذهب او اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د احمدیانو یو کارخانه وسوځله. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویان پرویز رشید له مشال راډیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ چې ګواکې د پاکستان قوانین امتیازي دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپلو کلیو ته ستانه کړل شي. دا خبره نوموړي تېره ورځ جنوبي وزیرستان ته د سفر پر وخت کړې. د پاکستان دولتي راډیو وایي عباسی قبایلي جرګې ته په وینا کې وویل ستنېدونکو کډوالو ته به ټولې اسانتیاوې برابروي. نوموړي په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیايي کارونو لپاره د 10 کروڑ روپیو اعلان وکړ. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به د ولایت امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دانشی دا خبره تیر ماښام مشال راډیو ته په دې تناظر کې وکړه چې اشرف غنی چې د افغانستان ولسمشر دی د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي له دندو لرې کړل چې پر کندوز ښار د وسلوالو د برید په برخه کې یې بې غوري کړې وه. غنی تېره ورځ ویل لرې کړل شوي کسان به عدالت ته وړاندې کوي.
امر سبوک دوشی تمام منصوبین امنیت ملی را
دیوای د ملی امنیت د ټولو هغو مامورینو برطرفی حکم ورکوم چې په خپل دندو کې غفلت کړی دی. یو شمیر باید د پوځي اصولو پر بنسټ عدلی او قضایی ادارو ته ورپېژندل شي.
په اکتوبر میاشت کې غنو وسلوالو پر کندهار ښار په کندوز ښار حمله وکړه او تر لنډ وخت د ښار مهمې ودانۍ ونیولې. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 23 اربع ډالرو هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاقېږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو مخنیوي ادارې تېره ورځ ویل تېر کال د افغانستان ټول ناخالصه پیداوار یا جی ډی پی 21 اربع ډالر وو. دا اداره وایي د افغانستان نشه یي مواد زیات په فرانسې، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې خرڅېږي. ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې وڅاري او د نشه یي موادو قاچاق یا سمګلینګ مخنیوی وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو له مشرانو سره لیدلی. د ولسمشر دفتر په پرونی بیان کې راغلی په ارګ کې د پښتونخوا او کوټې ملتپاله مشرانو ته د وینا پر مهال اشرف غنی وویل ټول افغانان ویاړي چې دوی له سوله ییزو پیغامونو سره کابل ته ورغلي دي. د پښتنو ملتپاله سیاستوالو په پلاوي کې اسفندیار ولی خان، محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او سکندر شیرپاو شامل دي. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. تیره شپه په کرملین کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر لیدو وروسته پوتین خبري غونډې ته وویل دواړه هیوادونه د شام په برخه کې د دوه اړخیزه همکاریو پر زیاتولو سلا شوې دي. په یوه وخت کې پوتین ویل د ترکیې لخوا د روسیې جیټ الوتکې ویشتل د خیانت عمل و ځکه چې روسیې هغه هیواد خپل ملګری باله. اولاند وویل دواړه هیوادونه سلا شوي چې یوازې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او نورې سختریزه ډلې به په نښه کوي. غرب پر مسکو تور پورې کوي چې اکثر د شامي ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیدونکي غرب پلوه یاغیان په نښه کوي. او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیایي. تېره ورځ په مسکو کې د خبرو پر مهال پوتین ویل هیواد یې د شام او ترکیې له پولیس سره د روسیې جنګي الوتکې ویشتلو په اړه له ترکیې د بخښنې او تاوان ورکولو انتظار باسي. هلته په عین وخت کې په برطانوي ټایم ورځپاڼه کې د ترکیې وزیر اعظم محمد داود اوغلو په خپله لیکنه کې ویلي هیواد له روسیې سره د کړکیچ ختمولو هڅه کوي. داود د دې محل خبرونه سراج زهیر د کرنسوي آثارو له بیو او د موسم له حال سره.
نن ته جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.80 روپۍ او په 1.50 روپۍ یوه یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او په 29 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.30 روپۍ او 221 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 216 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 24، بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ از موږ په منځنۍ څپه 521 کیلو هرتز اوري. د جمعیت علما اسلام پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حمله وروسته د ګوند نن د مظاهرو اعلان کړی. د بلوس ویلتون پال مشر ډاکټر الله نظر یو ویډیو خپره شوی چې په اړه یې شون کې دانش ویل چې دا تازه ویډیو دا او کڅنګا
دا ویډیو کتا سو غری دا ښکاره خبر نه تسته چې دا ویډیو اوس فرش ویډیو دی.
د مومند استادان ویلی د روانه میاشتې لورسته نیټه احتجاج فایلوي.
د پاتہ د ټول استادانو دا تقریبا 3000 استادان دي چې ټول طرقه لاري بند دي.
د خیبر پختونخوا چاپخانو مالکانو پر حکومت تور پورې کړی چې کتابونه پنجاب ته چاپ ته استوي.
دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتیدلی نه دي نو دي سره ټیرریزم مکوي.
شنن یو تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د جمعیت علما اسلام فی یو مشر او د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی پر قافلې پر ریموټ کنټرول بمی برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د بنو ځانګړو پولیسو یو چارواکي بیګا مشال راډیو ته ویل اکرم خان دورانی په نیمه قبایلی سیمه بکاخیلو کې تر یوې غونډې وروسته بنو ته روانو چې برید پر وشو. د جمعیت علما اسلام فی ویان جلیجان بیګا مشال راډیو ته ویل دورانی په حمله کې بچ پاتې دی. د زیاته کړه چې د برید په غبرګون د دوی ګوند نن په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. د حملې پړه چانه منلی. غلام غوث معلومات راکوي.
د بنو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او مولوده وخت کې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی په نیم قبایلی سیمه بکخیل کې د یوې جلسې وروسته واپس را روان وو چې په لاره کې د هغه قافله د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه. خو اکرم خان دورانی د دغه بمی چاودنې څخه بچ وتلی دی. او په دغه پیښه کې د سیاحت د محکمې یو چارواکی احسان الله او یو بل ولسی وګړی اریپ الله وژل شوی دی، او د عبید شیرین او عبدالرؤف په نوم درې نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوي دي. د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه پیښې په لړکی نن د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د جمعیت علماء اسلام مشرانو د احتجاجونو کولو پریکړه کړې ده.
اکرم خان دورانی صاحب د بلو کې د یو غټې غونډې نه خطاب نه پس خپل کور طرف ته روان و، چې لاره کې موټر سایکل باندې ریموټ کنټرول بم سره دماکا وشو. دورانی صاحب بال بال بچ شو، یو دوه کسان شهیدان شوي دي، او مولانا عبدالرحمان صاحب، افضل شاه احمد صاحب او نور مشران چې کېناست په دې باندې غور نه پس دا فیصله وکړه، چونکې جمعې ورځ دی. جمعیت علماء اسلام مشرانو ته او ضلعو ته اپیل شوی دی، هدایت شوی دی چې هغه دې په دې حواله باندې خپل غم غصه اظهار دي وکړي او د پرامن مظاهرو اهتمام دي.
د دې نه وړاندې د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمان هم درې ځل بریدونه ترسره شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د بلوچستان بلتون پالو یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده. دا ویډیو تېر ورځ پر داسې وخت خپره شوه چې د بلوچستان حکومت او ملیشه ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ وژنې دعوه کړې وه. خدای نور ناصر په کوټه کې له بلوچ خبریال او څېړونکي شاهزاده ذوالفقار سره خبرې کړې دي او له هغه یې د دې ویډیو د نوعیت او نیټې په اړه پوښتلي.
دا ویډیو که تاسو وګورئ په ویډیو کې تر اوسه پورې دا ښکاره خبره ډېر قوي دغه نه دسته چې دا ویډیو اوس فریش ویډیو دی. دغه ډېر دا دی کېدای شي دا د فریش ویډیو وي، لکه چې تا وویلې چې دنیا وخت خاموشي اول ول ویډیو نه رالی، ممکن دی دا چې دی ډېر سیف یا ډېر محفوظ ځای ته رسېدلی. بیا خپل خلق کم خلق چې پریشان وي نو ری ګروپنګ د پاره یا یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډېر ضروری اور پرشر وو. بولې چې د ډاکټر الله نظر فالوورز او دوی دا خلق د چې ژوندۍ دی بالکل ټیک دی، نو دغه سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی کنفرمیشن راځي.
ډاکټر الله نظر مرګ او ژوند د بلوڅ وسلواله لپاره څومره اړینه ده، څومره ضروری ده؟
ګوره د بلوڅ قوم د لپاره خو عمومي دغه خبرې کوي نو ستا، مګر پرټیکولرلی خاص کر خصوصي طور دغه ګروپ د لپاره ډیر دغه دی. بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی، د اوران پورا مکران دغه کړی دی. ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دا دی چې دا دا ځایو کې کم ایکټیو دی، نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي. او که دا خلق چې د هدف جنگي خلق دی، کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نشته، هغه مړ دی، نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
په اوس وخت کې د اوسنی حکومت له خوا ډاکټر مالک صاحب هم داسې رپورټونه وچدل برامداغ بکچی سره نور بلوچو چې مخکمه مشران دي ناراضه بلوچ لاغوي سره ملاقاتونه کړي وو او خبرې اترې روانې وي، په داسې وخت کې ډاکټر د نظر ویډیو راتلل، آیا هغه خبرې اترې به ناکام نه سي؟ په هغه باندې به څه اثر ولوي کنه؟
یو ډیبیټ ضرور بس شروع سي. اول هغه کم خلک د ډاکټر الله نظر خلک وي هغه چې دا اعتراض کوله برامداغ بکچی باندې، خان اف کلات باندې، هغه سک کمزور وو. ولې هغه کنفیوژن په دغه کې اوس کدا دغه رالی ډیر زیات مضبوطی په دغه بحث شروع کیږي چې دا خلق څه کوي، نو ضرور دا د خلاف چې دی ارګومنټس او دغه ورکی دوی یو دلیل ورکی چې دا ډیر غلط کار روان دی، دوی خو د قوم چې دی غداران دی. دا به اوس ډیر شروع سي او کم خلق چې دا نیګوسیشن کوي د ګورنمنت سره هغه به دلیل چې دی لس کمزور پاتې شي.
د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر تازه ویډیو د خبرېدو په اړه مو له بلوچ خبریال شاهزاده ذوالفقار سره د خدای نور ناصر مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس اخبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپلو کلیو ته ستانه کړل شي. دا خبره نوموړي تېره ورځ جنوبي وزیرستان ته د سفر پر وخت کړې. عباسی قبایلی جرګې ته په وینا کې ویل ستنېدونکو کډوالو ته به ټولې اسانتیاوې برابروي. نوموړي په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیايي کارونو لپاره د 10 کروڑ روپیو اعلان وکړ. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان د ډېر اسماعیل خان او سویلي وزیرستان درې ورځنۍ دورې په موقع په سویلي وزیرستان چکملي کښې د مسعود قبایلیانو یوې لوی جرګې ته د وینا په دوران کښې وویل چې د سویلي وزیرستان قبایلیون د پیاوړتوب شاندار تاریخ لري. گورنر زیاته کړه چې څه موده مخکې دا ایجنسي او دلته اوسېدونکي قبایلیون د سخت مشکل دور سره مخامخ شول. ایجنسی تباہ برباد شوا. دلتا او پٹرول و تنک سے پزرگونا بندگون مڑا معیشت تباہ او پلکونا قبائلیون پہ ہجرت مجبور شوال. گورنر وویل چھ دے قبائلیانو پہ دغا قربانی ٹول قوم فخر کوی او دا ہم آنی چھ خپل خورا خپل کرونا خپل بچون پر شوال سا آسان خبرا ندا. آغوی دا ہم وویل چھ دے ضرب از پوزی عملیاتو پہ دوران کشے پاوز سیول انتظامیا او خلق کے گنے زنی مالی قربانیان ورکڑا لے اوز با دے ضرب از پوزی عملیات رستون تا رسوو او دے انڈیا سے با چاہتا ہن دا اجازت ورنکو چمیجا یرغمال کی. سردار مہتاب احمد خان دا ہن زیادتا کھڑا چھ اوز دے بیکورا قبایلیانو دے واپس لیش دولو عمل لگیا دائے دے نوی کال پا دوران کشے با پاتے ٹول قبایلیون خپلو سیمو خپلو کرونو تا بیرتا ولیش دول شے. گورنر دا لاوز ہاں وقت چپ دا دامرا کر کے جنو آلاتو رے تیرے دونا دورستے با حکومت کلا ہاں قبائلیون گوشی نہ پریش دی پا جنگ زپلی سیمکش با دے ترکائی خوشالائی دامرا کرونا سر ترسوی چھ دے قبائلیانو موجودا او تیرے ٹولے نمگرتیاوے پر پورا شی. دے مسعود قبائلیانو لطرفا پا سپاس نماکش دے غشتانو پا زواب کشے گورنر دے مسعود قبائلیانو دے پارا دے لیویس فورس دے چلور سوا ملزمتونو دے منظوری سرا پا سروکی سرا روغا او تیارزاک شے دے نویو ربطا سڑکونو جوڑاولو دے پارا دے 10 کروڑا کلدارو ورکولو اعلان ہاں وکڑلی. مشال ریڈیو دے گورنر دے دغے دورے او دے نورو لفظونو پا باریک شے چھ دے سویلی وزیرستانا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین پشتنا وکڑا آغوی پا دارنگ جواب وکھا.
دے گورنر صاحب دورا دی میر علاقہ تا پا دیغی مقابل نے بیرا فائدہ منا دو دے دیغو دیر شا اثرات مرتب شی اور چھے کم اعلانات یہ وکرل خاما خاچ کندائینا پی بن عمال ہن کی جی اور میر دن امید حل ری چھے دا اصر دا خبر نو وکرل پا حقیقت شی میر دا پر اعلانات وکرل شی میر دا مشکوری
دا دے ہاں یادوی چھے دے مسعود قبایلیانو دے مشرانو ملکانو جرگی تا دے خطاب کولو نا دے ورستے گورنر دے سویلی وزیرستان ستر پندغولی وانا تا روان شا چرتا بچن دوی دے احمدزئی وزیر سلیمان خیل او دمتونی قبایلیانو دے مشرانو ملکانو علمانو سارا ووینی وکسی او پوانکش بعد دے زن ترقیاتی منصوبو افتتاح کوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، چکملائی سویلی وزیرستان.
په داسې حال کې چې د پاکستان سینټ پر وفاقي حکومت د لګکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره د قوانینو جوړولو غږ کړی، د هغه هیواد احمدیانو استازي وایي په پاکستان کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزي دفتر وایاند فرید احمد وایي له 1944 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې تر 250 زیات احمدیان وژل شوي دي. دی وایي په پنجاب او سند کې احمدیان ځورول کیږي. د ده په خبره د احمدیانو په نښه کولو تر ټولو لوی لامل د پاکستان قوانین دي، خو د پاکستان وفاقي حکومت وایاند پرویز رشید وایي احمدیان د هغه هیواد د نورو وګړو په څیر دي او دولت یا ریاست یې ساتنه کوي. ګلای از معلومات راکوي.
که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار د مذهبي لګکیو د حقونو خوندي ساتلو اداوي کوي، خو په هغه هیواد کې اقلیتونه او په ځانګړې توګه احمدیان تر ټولو زیات زورول کیږي. د بشری حقوقو او د سیاسي ازادۍ نړیوالې فریډم هاوس ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا شپږ ملیون احمدیان میشتي. په دې رستو کې د پنجاب صوبې په جهلم کې د احمدیانو یوې کارخانې ته اور ورته کړل شو. د دې نه وړاندې هم په دغه صوبه کې پر احمدیانو بریدونه شوي ول. په لندن کې د احمدیانو د مرکزی دفتر وایان فرید احمد له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې احمدیان ډیر په سختو حالاتو کې ژوند کوي. د دوی په خبره په هغه هیواد کې په څه ناسو ډول احمدیان په نخه کیږي، کله د توهینې رسالت په نامه او کله نورې پلمې ورته جوړول کیږي. د زیات کړه
هر علاقې او پاکستان کې تھرو آؤٹ پنجاب میں سندھ میں ہر جگہ
په ټول پاکستان کې په هر سیمه کې او په ځانګړې توګه پنجاب او سندھ صوبو کې ډېر زیات مشکلات دي. د دې تر ټولو لوی وجه دا ده چې د هیواد آئین او قوانین د احمدیانو پر ضد دي. همدغه وجه ده چې مذهبي سغدریزه دا پلمه کوي چې حکومت دغه قوانین نه عملي کوي، نو دوی به کوي او د احمدیانو لپاره ډېر مشکل حالات دي.
قسم د پاکستان د ازادۍ وروسته یو شمیر احمدیان په لوړو څوکو ګمال شوي ول، خو په 1974 اویایم کال کې په آئین کې د دویم ترمیم لاندې احمدیان غیر مسلم وګرځول شول. فرید احمد په دې اړه وایي چې د 1974 اویایم او بیا په ځانګړي توګه 1974 اتیایم را وروسته تر 250 نه زیات احمدیان په دې خبره وژل شوي دي چې دوی ځان ته مسلمانان وایي. پر احمدیانو تر ټولو لوی برید په 2010 کال کې په لاهور کې شوی وو چې پکې شپږ اتیا احمدیان وژل شوي ول. فرید احمد زیاته کړه چې د پاکستان په قوانینو کې احمدیانو سره زیاتې شوې او باید توپیر ختم کړل شي. خو د پاکستان حکومت مرکزی وین پرویز رشید له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د احمدیانو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړي دي. نوموړي ویل چې د جهلم د پیښې ذمہوار کسان نیول شوي دي. د احمدیانو د غوښتنو په اړه پرویز رشید ویل
پاکستان کې شهري هي اور اتنے ہی اچھے پاکستانی
احمدیان دا پاکستان وګړي دي. دوی هم هغه شان ش پاکستانیان دي چې څه ډول نور دي او د پاکستانیو په حیث د هغوی خپل عقیده ده. د هغوی له عقیدې سره څوک اتفاق کولای سي او څوک مخالفت کولای سي، خو ریاست د عقیدې پر بنیاد نه بلکې د خپل وګړي په توګه مکمل تحفظ ورکوي او په دې معاملہ کې هم احمدیانو ته مکمل تحفظ ورکړي.
پرویز رشید هم ویل چې ریاست د مذهب په نامه فیصله نه کوي، بلخوا د مذهبي چارو پوه ډاکټر قبله ایاز وایي چې په ریاستي کچه احمدیانو ته حقوق ورکړل شوي دي، خو په ټولنه کې داسې عناصر موجود دي چې پر دوی بریدونه کوي. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
ریاست خو چې کوم د آئین تحت د دوی حقوق دي هغه کوي، لکه تاسو ته قیادیږي دلته په خیبر پختونخوا کې به د صوبایي اسمبلۍ یو ممبر هم قادیانی احمدي براتله چې هغه باقاعده ځان اعلان کړی و چې زه د احمدیانو سره تعلق لرم. نو د ریاست طرف نه خو ښکاره ده چې د آئین پابندی بزوری خو دې کې شک نشته چې زمونږ نه ټولګي داسې دي او خلک داسې دي چې هغوی د اقلیتونو سره ښه سلوک نه کوي او بالخصوص د احمدیانو سره، حالانکه آئین چې کوم حق ورکړی دی نو باید چې موږ هغه حق دی ور.
ډاکټر قبله ایاز دا هم ویل چې ریاست باید د احمدیانو د حقوقو لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلې خواته د احمدیانو د مرکزی دفتر وایان فرید احمد وای چې په میډیا کې د احمدیانو پر ضد پروپاګاندا له وجې د دوی د فرقې خلک ځپل کیږي او باید د دې مخنیوی وشي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
افغانی او غربی سرچینی وای د سیمی یو شمیر هیوادونو حد سی پیل کړی دی چې افغانستان بیا د پاکستان لاری له طالبانو سره د سولې خبرو ته راضی کړي. د افغان حکومت یو سرچینی د نوم نه خو دو په شرط پرون وویل د سیمی یو شمیر هیوادونو استادو د افغان حکومت د قامی سلامتی له سلاکار حنیف اتمر سره لیدلی او ورته وړاندیز کړی چې ولسمشر اشرف غنی دی په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه اخیستو ته سلا کړي. د ملي امنیت سلاکار ویاند وای حنیف اتمر بهرنی استادو ته ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوالې ډلې لا هم په پاکستان کې پټنځایونه او روزنځایونه لري. دا غو تور دی چې پاکستان تر نه تل انکار کړی. احمد شیبر معلومات راکوي.
د یو شمیر هیوادو استازو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره د پنجشنبې پر ورځ خبرې وکړې. په حکومت کې دننه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنیان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرو ته وهڅوي. دې سرچینې څرګنده کړه چې په کابل کې د چین سفیر له حنیف اتمر څخه غوښتي دي چې ولسمشر اشرف غني وهڅوي څو د آسیا زړه په کنفرانس کې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په 8 او 10 په اسلام آباد کې جوړیږي برخه واخلي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ له حنیف اتمر سره د چین، ایران او ترکیې د سفیرانو د لیدنې کتنې تایید وکړ او وی ویل چې ښاغلی اټمر د ترکیې له سفیر سره د خبرو پر مهال هغه ته وویل چې لا هم د حقانی تروریستي شبکه او د کوټې شورا په پاکستان کې حضور لري او تجهیز کیږي، نو تر څو چې اسلام آباد په دې برخه کې عملی لاس په کار نشي افغانستان له پاکستان سره د خبرو لپاره څه نه لري. تواب غورځنګ د ترکیې د سفیر د وړاندیز په اړه وویل په دې لیدنه کتنه کې د ترکیې سفیر څرګنده کړه چې هېواد یې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره درې اړخیزه کوربتوب ته چمتو ده. تواب غورځنګ زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې تر هغو سولې ته رسېدل ګران دي چې وسلوال مخالفان د تروریزم له لارې د خپل سیاسي هدف د ترلاسه کولو هڅې کوي. د چین له سفیر سره د حنیف اتمر د خبرو په اړه د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو لوریو د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو، د سولې په بهیر او د آسیا زړه کانفرنس په اړه خبرې کړې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې پاکستان غواړي د کابل او د افغان حکومت د مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل پاکستان څو ځله کوشش وکړ چې یو پوځي پلاوی کابل ته د خبرو لپاره واستوي خو افغان حکومت دلچسپي ښکاره نه کړه. د همدې منبع په باور د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف چې په روسیو کې امریکا ته ولاړ د امریکا تر سفر مخکې غوښتل کابل ته راشي خو د افغانستان حکومت د هغه دا وړاندیز ونه مانه. د پاکستان له چارو سره آشنا د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې د دې پر ځای چې پر افغان حکومت فشار راولي پاکستان دې تر فشار لاندې ونیسي.
په دې وخت کې خو پکار دا و چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول حال ته لاړشي، خو که بیا هم په افغانستان باندې زیات فشارونه راوړي نو افغانستان خو پاکستان ته خپلې مشخصې غوښتنې لري. هغې خوانه د تروریستان ته اجازه نه ورکوي، پناهګاوې دې لري کي
بل لور ته وی لویدیځ سرچینې ویلي دي چې پاکستان غواړي څو د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغان حکومت او مخالفه وسلوالو ترمنځ د سولې پر خبرو موافقه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د مومند د سکولونو استادانو د دوی ترقی نه کېدو په غبرګون د روانې میاشتې له دیرشمې نیټې څخه د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. استادانو مشال راډیو ته ویل له درو کلونو راهیسې هیڅ ترقی نه کېږي او پر خپلو پخوانیو مرتبو یا عهدو کار کوي. دوی وایي د احتجاج په توګه به کار پرېږدي او یوه اونۍ وروسته به سکولونه هم تړي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د محمد د جنسی د سرکاري سکولونو هغه استادان چې لا هم د ترقیانو نه محروم دي وای چې په راتلونکي میاشت کې به هغوی تر د یوې هفتې پورې سکولونو ته نزي او وروسته که بیا هم د هغوی د ترقی مسله هواره نشوه نو سکولونو ته به جرندې اچوي. دغه استادانو د دریو کلونو نه زیات وخت وړاندې د ترقی اعلانونه خوشوي خو دوی وای چې لا هم هغه ترقی نه دوی ته نه دی ورکړل شوی. کریم خان استاد په سبحان خوړ های سکول کې ماشومانو ته سبق خای او وای
چې تقریبا 300 او 800 د استادان چې ونه هغه مخینو ګریډونو ته ډیر شو هغه ډیر تر ور شو او د دې سره زمونږ د فاتا د ټول استادانو دا تقریبا 3000 استادان دي د دې ټول ترقی لاري چې نو بندي دي.
نو دا استادان څومره په مشکل سره ډیوټي کوي. ملک دین غازی بیک بر محمد جنسی دی یو سکول استاد دی او وی ویل
موږ استادانو او په بر محمد کې د سی ای ډی کې چې پر ملیشیا په کیم کې کې ځای چې ملکارم ټول ری پی شو دی ګل او بیا فار او خپل دی پی له راځي دی د مشکلات سره دی کې کې که تا وې تاسو مرکز نه وران یو کله وې تاسو د سوبې نه وران یو کدي کې زمونږ حیثیت کې ونه معنا یا دې مرکز ومني یا دې سوبې ومني زمونږ په دې داونه دغه څنګه مطالبه کوو.
د جمعه اسلامي ډلې د استادانو یعنی تنظیم اساتذه محمد جنسی مشر دستلی خان وای چې سرکاري ادارې استادان سبق پر خودو ته هم نه پرېږدي. نو هغه څنګه
موږ ته دا پته لګی چې زما سر څو په آرمی زما برازی زما وزټ کوي پولیټیکلی زما وزټ کوي تحصیلدار روانی چې هغه ته نه دی ریټیر نه وته چې دی چې خزدار نه نو چې هغه وځي به د ګورنل سیکشن ته ولا نه نو چې هغه وځي به د ورکول ولا باندې څنګه ولا نه نو چې هغه وځي نور برازی ټول اخر او استاد خو هغه خپل ټیچ ته پرې نه خو چې هغه ټول مرحله ته چیرې چې اخر کې به په پول کو تک را خلاص کړي فرلا چې استاد باندې دونه مسلې راشي هغه به خپل کلاس ته ټیم ورکړي.
او ملک دین وای چې هغه بعد خپل حق غوښتو لپاره پر اتلون کې عملی احتجاج کوي.
اوس موږ دا فیصله کړل چې موږ د 30 تاریخ نه چې نو کلاس بایکاټ کوو د 7 تاریخ پورې او کوم بیا دغه باندې مونږ شو نه بیا موږ د 7 تاریخ نه چې نو طالبان د الفار کوو موږ به سکول نه بندو.
بل خو د خیبر پښتونخوا د صوبې د استادانو د جولای په میاشت کال 2012 کې ترقیانی شوی خو د قبایلی سیمو استادان لا هم محروم دي او غواړي چې ترقیانی وشي. دغه استادانو د ترقیانو لپاره سمری گورنر خیبر پښتونخوا ته وړاندې د شوی هم ده خو لا هم پر کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یا د غرمې 12:30 بجې دي او په کابل کې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز. په بنو کې د جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بامی حمله وروسته د ګوند نن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی. د ګوند ویان جلی جان تیر شپه مشال راډیو ته وویل چې په حمله کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی خو په کې د روغتیایي ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې ژوبل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان بلتون پالې وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ یو ویډیو خپره شوې چې په کې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تیره ورځ رسنیو ته په استول شوې دې ویډیو کې بلوچ پر پاکستانی حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د ده په وینا د بلوچستانو نسل وژنه کوي. د پاکستان حکومت د ویډیو په اړه لاسنۍ ویلي. د پاکستان مذهبي لږکیو احمدیانو استازي وایي په هغه هیواد کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو عمومي ویاند فرید احمد تیر مازیګر مشال راډیو ټول په پاکستان کې د احمدیانو ځورونو او پنخه کولو تر ټولو لوی لامل د هغه هیواد آئین او قوانین دي. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویاند پرویز رشید دا خبره ردوي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپلو کلیو ته ستانه کړل شي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی تیره ورځ ویل د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به د ولایت امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 28 اربه ډالرو هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځي اروپا ته قاچاقېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټۍ ګوندونو له مشرانو سره لیدلې دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیایي. خو په عین وخت کې په برطانوي پارټایم ورځپاڼه کې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو په خپله لیکنه کې ویلي هیواد یې له روسیې سره د کړکېچ ختمولو هڅه کوي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی اولس فوري او ارزان انصاف رسولو په اړه ویلي دي چې ادارې د خپل کارکردګۍ کې بهتري راولي او غریب اولس ته د زر انصاف ورکړی شي. ادارې وایي د سپریم کورټ چیف جسټس خبرې اگر چې عدلیه او محتسب ادارو په اړه وي خو د غریب او د منځنۍ طبقې نه تعلق لرونکو خلکو کار د امروزه په بنیاد د عدالتونو نه علاوه نورو سرکاري ادارو سره هم وي. نو د دې نورو سرکاري ادارو کارکردګۍ د ټولو زیاته ښه جوړول ضروري ده. ادارې زیاتوي که سرکاري ادارې خپل کار خطوګه سر در سوین اولس په عدالتونو او محتسب ادارو پورې نسی. د ادارې په وینا د پاکستان اولس په عام توګه د تاڼو او پټواریاں نه مجبور وي. یو کار چې په یو څو غنټو کې کېدې شي اغه لپاره غریب اولس زمیاشتو چکرې وهي او دغه سخت خبرې هم برداشت کوي. ادارې خپله کلی کې باید چې د پاکستان حکومت د چیف جسټس خبرو پرانا کې د اړخ ته هم توجه ورکړي او د عام اولس مشکلات او پریشانیاں لري کړي. مشرک رسپان خپل ادارې کلی کې زلزلہ او د سیلاب نه متاثره ضلع د چترا د لری پرتو سیمو اولس د حکومتي دا د نتر لاسه کولو په اړه احتجاج کړی دی. ادارې لیکي چې د چترال سیلې د اولس مظاهرو نه دا ظاهریږي چې د چترال اولس ته د حکومتي ادارو نه شکایت دي. ادارې زیاتوي کال 1921 کې هم داسې حالات وو او د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په خصوصي هدایاتو د هوایي پوسټ په ذریعه د چترال لري پرتو سیمو ته امداد رسول شوی وو. نو اوس د واورې ورېدو له کبله یو وار بیا د داسې امدادي اپریشن ضرورت دی. ادارې وایي د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود دوی ته امداد نه دی رسول شوی او دا خلک مجبور شول چې د احتجاج د لارې د حکومت توجه ترلاسه کړي. درې اخیره کلی کې امید پکار دی چې وفاقي او صوبایي حکومت دواړه به د چترال د اولس غوښتنو او د محرومیانو ازالې لپاره متعلقه چارواکو ته هدایت جاری کوي او په اعلی ترین سطح په امداد رسول یقیني جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اجانس په بلوچستان کې د یوې بلتونپالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ هغې ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې د یادې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ښودل شوی دی. د پاکستان حکومت دعوه کړې وه چې نوموړی وژل شوی دی. بلخوا اجانس فرانس پریس په افغانستان کې د بې پولو ډاکترانو پر روغتون د حملې پلټنو په اړه د امریکایي پوځ او دې سازمان غبرګونونه څېړلي دي. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملیحه میرزاده اوروي.
رویټرز خبری اجنس لیکي په پاکستان کې بلوچ بیلتون پالو د زیارت په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې پکې د ډلې مشر الله نظر ژوندی او د یاغیتوب په مشرۍ ښودل شوی دی. پاکستان باور لري چې د اګست په میاشت کې الله نظر په یو چاپه کې وژل دی. اجنس لیکي په بلوچستان کې ناامنه حالات د چین او پاکستان د شپږ سلوېخ بلیون ډالرو اقتصادي راداري پروژې لپاره یو ګواښ دی. د دغه پروژې لاره د صوبې له گوادر سیمې نه شروع کیږي. د اجانس په خبره د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا د خپرې شوې ویډیو د تاریخ تصدیق په آزادانه توګه نشي کېدی. خو د ډلې ویان میران بلوچ ویلي دي چې ویډیو په نومبر میاشت کې په بلوچستان کې جوړه شوې ده. په ویډیو کې الله نظر وایي چې د څه مودې راهیسې حکومت د هغه د مرګ په هکله پروپاګنډا کوي. دی وایي دا صفه دروغ دي. په ویډیو کې د ژمنه کوي چې جګړې ته به دوام ورکوي. بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې بیلتون پاله ډله په بلوچستان صوبه کې تقریبا د 1300 کالو راهیسې د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. اجانس د صوبې د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي له خولې وایي چې ویډیو یې نه ده کتلې نو ځکه پریس نه شي ویلې. په ستمبر میاشت کې بوکټي ویلي وو چې د حکومت په باور الله نظر په اګست کې په آوران سیمه کې په پوځي کاروایی کې وژل شوی دی. بلخوا اے ایف پی خبری اجانس لیکي په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو په هسپتال د امریکایي حملې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنې په هکله وروسته تر هغې فشار سیوا شو کله چې پوز د شوې غلطۍ تفصیل ورکړ. خدای په ډاګه نه کړه چې آیا د پیښې به ځانګړې پلټنې کیږي که څنګه. اجانس وایي د بې پولې ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د شروع په ورځ له هغې وروسته په پوز تنقید وکړ او د هغوی لاپروایي وبلله کله چې په افغانستان کې امریکایي کمانډر وویل د اکتوبر په درېیمه نیټه په کندوز کې پر هسپتال حمله د انسانی غلطی لامل شوه. له دغه چاپې وروسته دغه هسپتال اتړل شو. په حمله کې دیش کسان وژل شوي وو. جنرال جان کیمبل د شروع په ورځ په کابل کې د نیټو په مرکزی دفتر کې د خبری کانفرنس په وخت د پیښې نیمه ذمهواري د امریکایي ځواکونو په ستړیوالي واچوله چې په کندوز کې د 15 ورځو راهیسې د طالبانو خلاف په جګړه بوخت وو. خو نوموړي زیاته کړه چې شوې غلطي د پروسې او د سازمان د ناکامۍ له امله نوره زیاته شوه. نوموړي وویل چې د پیښې ذمهوار کسان یې معطل کړي دي خو نور وضاحت یې ورنه کړ. اجانس د ایم ایس ایف د مشر کریسټوفر سټوکس تخلیلي کې د غلطیانو په هکله له وضاحت ښکاره شوه چې دا د امریکایي ځواکونو لاپروایي وه او د جنګ د اصولو سرغړونه وه. بلخوا د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پیښې د ځانګړو پلټنو غوښتنه کړې ده او وایي چې اوس هم څو پوښتنې په ځای پاتې دي چې آیا امریکایي زیانو پکستا او کو په بے احتیاطی سره هسپتال په نخ کړ.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بې پولې ډاکترانو نړیوالې ادارې یو ځل بیا په کندوز کې پر روغتون د بمبارۍ په اړه د بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې. هلته د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې هم د داسې خپلواکو او پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمیر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. د ادارو پر داسې مهال د تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي د اکتوبر په میاشت کې د کندوز پر روغتون بمباري یوه انساني تېروتنه وه. په هغه برید کې 1.5 کسان وژل شوي ول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
په کندوز ښار کې د بسرحده ډاکترانو پر روغتون د حمله په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان تر سرګندونو وروسته چې د حمله انساني تیروتنه بللې وه نړیوال خبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پیښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا شي چې آیا حمله کوونکي خبر وو چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بېغوري له مخې شوی دی. دې سازمان ویلي په کندوز ښار کې د بېسرحده ډاکترانو پر روغتون د حملې په اړه باید څېړنې وشي ځکه شایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بېسرحده ډاکترانو نړیوالې ادارې د امریکا پر پوځ تور لګولی چې په کندوز کې پر روغتون په حمله کې جدي بېغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حملې په اړه باید خپلواکي څېړنې
وشي. It's pretty shocking for us that they would still fire on a target. دا زموږ لپاره ډیره وحشتناک ده چې دوی پر داسې ځای حمله کړي چې نه یې پیژني. د حملې پر مهال د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواک چیرنې وشي. داسې چې په دې لنجه کې شکل لري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو اربیا د خپلواک چیرنو ژغ کوو. په کندو شهر کې پروختون په حمله کې د بیسرحد ډاکټرانو د نړیوال ادارې د کارکونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون ډېر شتنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د چهارشنبې په ورځ د کندوز پیښه انساني تېروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځړنول شوې. د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي پرون په دې اړه په خبرو کې یو اربیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار تر نیولو وروسته په ملکي ځایونو کې پناه اخیستې وه. دی وایي وسلوالو طالبانو له روغتونو، جوماتو، مدرسو، ښوونځیو او د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخیستی دی. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روغتون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسلوالو طالبانو د موجودیت له امله حمله کړې ده. د امریکا پوځ تر اوسه په کندوز کې پر روغتون د خپلواکو څېړنو ترسره کېدل رد کړي. د بیسرحد ډاکترانو نړیوال سازمان د حقایقو د موندلو له نړیوال کمیسیونه په دې اړه د خپلواکو تحقیقات غوښتنه کړې. د بیسرحد ډاکترانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازې ته منتظر دي، خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ټایم مجله په 2003 زیږیز کال کې د هند پر ممبئی ښار د وسلوالو برید پاړه لیکنه خبره کړې. هغه کال د وسلوالو یوې ډلې په ممبئی کې پر یو شمیر ځایونو برید وکړ او له یو نیم سل څخه زیات کسان یې وژل. ټایم مجله وکاله مخکې دې شوې برید ته بیا کتنه کړې. ټایم مجله لیکي د هند ممبئی ښار لپاره وسلوالې حملې نوې نه دي. د 1990 زیږیز لسیزې له پیل راهیسې په هغه ښار کې له لس څخه زیات بریدونه شوي دي. مجله وایي د ولسي ترانسپورټ او ګڼې ګوڼې په ځایونو کې بمی چاودنې شوې وي، خو د هند کاروباري پلازمینه یو داسې جذبه لري چې ورته د ممبئی روحیه ویل کیږي. هر ځل تر برید وروسته د دې روحیې له کبله ښار بیا پاڅېدلی او له دې ورانیو او ویجاړیو یې لرې سفر پیل کړی دی. په لیکنه کې راغلی البته د 2003 زیږیز کال د نومبر پر شپږویشتمه د وسلوالو یوې ډلې د ممبئی ښار پر یو شمیر سیمو حملې وکړې چې پکې له یو نیم سل څخه زیات کسان ووژل شول. دا وسلوال له عرب سمندرګي ممبئی ته ورننوتي ول. د حملو په نتیجه کې نه یوازې ممبئی ښار بلکې ټول هیواد د خپل ځان په اړه فکر پیل کړ. ټایم مجله وایي وکال آگاهو تر بریدونو وروسته دوی د مجلې پر سرمخ د هند درد په نوم لیکنه خپره کړه. په هغه لیکنه کې راغلی تر حملې وروسته د ممبئی خلک بیا پاڅېدلی دي. دا خلک پاکستان ته غوسه ول چې په اړه یې فکر کیږي چې د برید سرچینه ده. همداراز دا خلک خپل حکومت ته هم غوسه ول. مجلې وکاله مخکې لیکلي ول چې د ممبئی تر وسلوالو حملو وروسته د هغه ښار بلکې ټول هیواد وګړي فکر کوي چې په هغه ښار او هیواد کې څه بدل شوي دي او څه سم نه دي روان چې باید سم کړل شي. ټایم مجله وایي د وکاله مخکې کیسه نن هم رښتیا ده. په هند کې اوس هم هغه ټولنیز او سیاسي مسئلې موجودې دي چې د ممبئی بریدونو پر مهال موجودې وي. په لیکنه کې راغلي هند اوس هم له ګاونډي پاکستان سره ښه اړیکې نه لري. په هغه هیواد کې له مسلمانانو سره سم چلند نه کیږي او د تاوتریخوالي لپاره چمتووالی اوس هم روان دی. ټایم مجله زیاتوي کله ممبئی څخه هغه بریدونه اوس په هیرېدو هم دي، خو دا ښار د روانو حالاتو په اړه هرومرو پوښتنه کوي.
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور خبرونه درته د یک شنبه یا اتوار او د دوشنبه یا د ګل پر ورځ خبرو پر راتلونکي غړی کې جمهوریت خبرونه اوریدای شي. له پاکستانه خبریدونکو ډان ورځپاڼې پښتنه کړي چې کده پولیو یا ګزرن ضد کمپین مخه ته د پښتنو دود او رواج خند دی، نو بیا پښتانه ولې خپل بچیو ته د نورو ناروغیو مخنیوي واکسین ورکوي؟ ورځپاڼې په لیکنه کې په پاکستان کې د ګزرن ضد کمپین ناکامۍ لاملونه څېړلي دي چې لنډیز یې ګلایاز وړاندې کوي.
ڈان ورځپاڼې لیکي چې په مغرب کې د صحت چارواکي په پاکستان کې امنیتي حالات د پښتنو کلتور او د پولیو ضد مهم کې د امریکا استخباراتي ادارې د جاسوسۍ وجوهات په ګوته کوي چې په هغه هیواد کې د پولیو ضد کمپاین یې ناکامه کړی دی. په حقیقت کې د پاکستان حکومت، نړیوالې ادارې او کورنۍ رسنۍ هم دغه وجوهات بیانوي. ورځپاڼې لیکي چې په دې کې بل متبادل نظر مخې ته ناراضي، څوک هم د پولیو ضد هلو ځلو کې د انتظامی ډانچې په اړه خبرې نه کوي، چا هم په مقامی کچه د دې پیچلې مسلې د حل کوشش نه دی کړی. د پاکستان رسنۍ هم د حکومت او یا د نړیوالو ادارو بیانونو ته ناستي. پر دې مسله کارپوهان هم خپل کردار نه ترسره کوي او نه پرې منطقي بحثونه کوي، یوازې سازشي نظریې وړاندې کوي. ورځپاڼې لیکي کچري د پښتنو ثقافت د پولیو ضد کمپاین په لاره کې خنډ وي، نو بیا ولې پښتانه د نورو ناروغو واکسین خپل ماشومانو ته ورکوي؟ ورځپاڼه پښتنه راپورته کوي کچري د اسامه بن لادن د وژلو لپاره جالي واکسین کمپاین د دې ذمہ‌وار دی، نو بیا ولې د دې نه وړاندې د پولیو ضد کمپاین کامیاب نه و؟ ورځپاڼې لیکي هغه څوک چې د پولیو ضد د واکسین کمپاین خلاف دي باید په بحثونو کې برخه واخلي. د ولسی اړیکو یو نظریه دا چې په بحرانونو کې خلک د هر څه ذمہواری د کورنۍ محرکاتو پر ځای په بهرني قوتونو اچوي، خلک د خپلو ناکامو او پیښو ذمہوار نور خلک ګرځوي او دا هر څه د پولیو ضد کمپاین کې مخې ته راغلي دي. ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې حکومت، نړیواله مرستندوی ادارې او میډیا د ګډو کوششونو په نتیجه کې د پولیو ضد کمپاین کامیابی دي شي.
لوګل اعظم د مقالې مهمه برخه ورده. د خیبر پښتونخوا چاپخانو مالکانو تنظیم له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې نورو صوبو ته د کتابونو او نورو شیانو خپرولو کار ناستوي دي. خلکو تیر ورځ په پېښور کې د مظاهرې پر مهال پر حکومت تور پورې کړ چې د سکولونو کتابونو په ګډون نور شیان چاپولو لپاره پنجاب ته استوي. د چاپخانو مالکان وایي له دې کار سره به په خیبر پښتونخوا کې چاپخانی وتړل شي او دوی به بیروزګار شي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې رچاپخانو یو تنظیم فرنټیر سپرنټر اسوسیشن یو مشر امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دا صبح وړاندنه غربت او ترهګرۍ ځپلې ده او بیروزګاری پکې زیاته ده او په پاکستان کې یوازې خیبر پښتونخوا داسې صبح ده چې په نصابي کتاب چاپ کولو پې 19% ټیکس دی. خو له دې نه علاوه موجوده د خیبر پښتونخوا حکومت د ځینو ګامونو د لاسه د صوبې زیاتره د چاپ کار اوس پنجاب صوبې ته ټیکهدارانو لځي او کچرې دا هر څه هم داسې روان وي نو د خیبر پښتونخوا خوشا سلو پورې چاپخانې به بندې شي چې ورسره به په صوبه کې نور هم بیروزګاری کې زیاتوالی راشي.
د صوبه کې په کتاب باندې 17% جی ایس ټی ده او ریمیننګ درې صوبو باندې دا اگزمپټډ دی. دا اٹومیټیکلی پنجاب ته ځي بیکاز دلته کې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندی مهیا. زموږ یونټ فور د پاسټ 10 منتھس بند دي، 10,000 to 12,000 ورک فورس دي، بیا سب کانټریکټرز دي زموږ جی، بیا لکه په زرګونو دي. دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي، نو دې سره لکه
اقتدار اخونزاده وایي چې د حکومت داسې ګامونو سره به د کتابونو نرخونه 30% نور هم سیوا شي چې نه یوازې په حکومت بلکې په عام ولس په هم بوج وي.
د ماشومانو ته هم کتاب نه ملاوي، که ملاوم شي 30% کتاب بګرانېږي نو ټول به سفر کیږو. مونږ د دې صوبې خلک یو، مونږ دا کار ډېر مودې نه کوله گیا یو، په خپل د پی ټی آی ورکر لیکن مونږ نن توبه وستله، نو دوی لم وړ ورک دی دا پاره چې مونږ دا نن روزګار نه بیغمه شو. هلته زموږ عمران خان صاحب دی، هغه وی مونږ 80% بند کارخانه و چلولې. چرته دی دا د څوک ورک اداره پټونه چې کم چالو کارخانه دي 100 کارخانه تاسو بند وی لګیا آئی. اوس دوی چې دا ټینډر سیستم لاله 85 کارخانو نه دوی د صوبه خیبر پښتونخوا 15 کسان را وسته نور ټول اوټ کړی جی.
ولی هم په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان سره سواری دا تماس نیول هڅه وکړه، د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبر اترې ونه شوې. بلخو د چاپخانو مالکانو دړک وکړه کچري صوبایي حکومت د دوی دا غوښتنه ونه منلې نو دوی به هم مجبور شي چې خپل ټول چاپخانې او کارخانې به پنجاب یا نورو صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وایي د واړې هغه بې کوره کړل شوې کورنۍ چې خپلو کلیو ته د ستنېدو اسناد نه لري کولی شي چې د رواني میاشتې له دیرشمې نیټې څخه دا فارمونه ترلاسه کړي. اف ډی ایم ای وایي د وی آر ایف په نوم دا فارمونه په جمرود کې د شاکتس لیوي امنیتي ځواک له مرکزه ترلاسه کېدای شي. د ادارې دا هم ویلي چې که څوک دا اسناد ونه لري نو نه به ورته خوراکي مرستې ورکول کېږي او نه هم مالی. خو د باړې بې کوره کړل شوي خلک وایي ګڼ کډوال دا اسناد نه لري او حکومت دی د دې فارمونو ترلاسه کولو وخت وغځوي ځکه چې په دوو اونیو کې دا کار نه بشپړیږي. فرحات شینواره معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې هغه کډوال چې تر اوسه پورې وی آر ایف فارم یا د ستنېدو اسناد نه دي جوړ کړي نو باید په 13 نومبر یې د جمرود شاکس لیویز مرکز نه ترلاسه کړي او چې چا سره دغه اسناد نه وي نو په باړه کې به ورته بیا میاشتنی راشن نه میلاویږي او چې څوک یې جوړ کړي نو په دې اسنادو ورته د هر کورنۍ په سر د موبایل سیم للارې 10,000 روپۍ او اے ټی ایم کارډ للارې 25,000 روپۍ مالی مرستې هم ورکولی شي. اف ډی ایم ای وایي چې د باړې اکاخیل شلو بر کمبرخیل ملک دین خیل او کمرخیلو ځنې کورنیو دغه اسناد نه دي جوړ کړي او چې تر 13 نومبر نه پس یې په دوه هفتو کې جوړ نه کړي نو بیا باید د رجسټریشن نه خارجوي او د هر ډول امداد نه به بې برخې وي. خو بیا د باړې د کډوالو یو مشر خیلمت شاه پریدی وایي چې دغه اسناد ترلاسه کول ډېر مهم دي خو باید دې لپاره دې ورکړه شوې موده وغځول شي.
دا وی آر ایف فارم خو ځکه ضروري دی چې په علاقه کې سیکورټي فورسز والا تلاشي اخلي نو چې د سره وی آر ایف فارم نه وي نو په اخیرو کې هلته ډېر خلک داسې ونیول او واپس هغوی بیا مطلب چې د هغوی خلاف مقدمې چلیږي چې یاره ته د علاقې سړی نه یې. دا خو خلک غریبانان ایران دي هغه پیسې نه لي خو وایي چې ماته د خپل علاقې اجازت نامه ملاو شي. دا یو اجازت نامه ده دغه دپاره وی آر ایف فارم دپاره دا دی اوغځي دېله د چټ ټایم ورکي دا د دوه وخته کار نه دی دا د دوه میاشتو کې هم دی د خلک نشي چې کم پاتې خلک دي دا نه شي کولی. نو مونږ مهرباني لرو چې مونږ دا ټایم د خلکو لپاره زیات کړي ځکه چې ډېر زیات خلک پاتې شوي دي.
یو بل مشر جاوید شاه پریدی وویل
خلک خو ډېر زیات پاتې دي پوه شو قبیله وایه چې کم دی ټایمنګ هم نو خبره دی مونږ دا چې یو خو دا چوکي چې هر یو قوم لري خورا د خپل ډیسک جوړ کړي. دوه ما خبره دا چې په کور دارو چې لږ ونډ کې مونږ لا ټایم روکړی شي ځکه چې زموږ خلک ډېر لرې لرې لوکو کې پروته دي کنه نو کم از کم چې مونږ لا ټایم
د باړې د کډوالو دغه غوښتنې په حق لمو شکله د اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په ټاکل شوي وخت کې به دې ټولو کډوالو ته دغه اسناد ورکړی شي خو که بیا کومه کورنۍ ترې پاتې شي نو نیټه به ورته وغځوي. یاد دیوی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي او زیاتره کورنۍ یې خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د فلمونو صنعت بحالولو لپاره د نویو اقداماتو پریکړه کړې. نوموړي تیره ورځ قومي اسمبلی ته وویل د فلمی هنرمندانو خیر ښېګڼې لپاره 200 میلیونه روپۍ ایښي دي. هدایتکاران وایي دا د حکومت ښه فیصله ده خو باید عمل ورباندې وکړي. دوی وایي حکومت د جدید سټوډیوګانې هم جوړې کړي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی په وینا د زیارت په ورځ د اطلاعاتو خپرونو او قومي ورثه وفاقي وزیر پرویز رشید قومي اسمبلی ته وویل چې د حکومتي هلو ځلو په سبب فلمی صنعت بحالیږي او د نو فلمونو جوړولو لپاره د رجسټریشن فیس 1,25,000 روپو ته راوستل شوی دی. د نوموړي په وینا په فلمونو کې د کارکوونکو خیر ښېګڼې فنډ لا په ابتدایي توګه 2,200,000,000 روپۍ بیلې کړې دي او هیله ده چې د نوې سینما گانو شمیره به هم زیات شي او دا تفریح به لعام وګړو لپاره نور ارزان شي. د پښتنو د می په محل د ډاکټر نفیسه شاه د پښتنې په جواب کې وفاقي وزیر وویل باید فلمی صنعت خکولو ته پاملرنه وکړي شي. فلم یو داسې سیروي د کومې په وجه چې مونږ خپل ځان نړۍ ته وړاندې کولی شو. خو له بده مرغه دا سیرا مسخ کړی شوی ده د کومې د بحالۍ لپاره چې حکومت هلې ځلې پیل کړي. پرویز رشید زیاته کړه چې فلمی صنعت ژوندي کولو لا ضروري ده چې سینماګانی بحال شي او د دې مقصد لپاره دوی د سینماګانو د انټرټینمنټ ټیکس خاتمې لپاره خپل کردار ترسره کوي. په دې مقدمه نوټو د زمینی پښتنې په جواب کې وفاقي وزیر وویل حکومت د پاکستان قومي ګټې لا د کرکې تنگ نظرۍ او د فرقه پرستۍ خاتمې د ملي ورورولۍ پیغام خپرولو او د ترهګرۍ ماتولو په اړه د جوړېدونکو فلمونو ډاډګیرنه کوي. د حکومت په دې اقداماتو باندې د فلمي صنعت سره تړلي خلک څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د پښتو فلمونو د پروډیوسر ملک اسیف الله نه وپوښتل نو هغه وویل چې دوی د حکومت د دې فیصلې هرکلی کوي خو که دا فیصله عملي کړې شوه
د حکومت طرف نه کم مونږ سره تعاون نه کیږو او کم خبرو سرانو هغه ملاړه کور کې کیناسته چې حکومت سره کومه خبره دا کم اعلان کړی دی کنه دوی ته مونږ ډیر ښه نظر باندې ګورو د دې هنرمندانو د دې فنکارانو د دې فلم انډستری لپاره کې تو کی او هغه فلمونه څنګه چې مخکې جوړېدو د خلکو په کې رزق روانو کم از کم دی یو یو فلم کې وګړي پانچیزو کسانو د کورونو کې روانه ونو کا ټیکو هغه خبردار زمونږ په پیښور کې دولس ډیر سینماګانی وي هغه ټولې ورانې شوې نو لکه د دې د مالکانو باندې چې پابندي لګول پکاري چې دا سینماګانی نه ورانې نو موږ دوه کوم حکومت سره دا کومې خبرې کړې دي د عمل توفیق ورکړي خبرې خالي خبرې نشي او عمل پیو کې.
همداشان چې مشال ریډیو دی یو بل فلم ډایرکټر او اداکار منتظم شان او پختل نو هغه وي
ما په دغه یو بل نظر هم دی هغه دا دی چې تاسو کتلی وینئ زمونږ دی وخت کې دوه خاص خبر د هندستان کوم هغه په فلم انډستری کې ډېر زیاته ترقی کوم دی او کداغي غته او بنیادی وجه دا ده چې هغه ټکنیکی آلات هغه سره برابر دي. حکومت د فنډونو د دې ارث په دې باندې څه طریقه دا چې جوړه کی چې دلته یو خاص ټوټو دلته د اسلام آباد کې ډیولپ کی او دوی هم دا چې ټکنیکی آلات ورکی او درې مغړه بنیادی شي چې کوم دی هغه چې ما تخکاری هغه د ډایرکټر سره لګیم دی وخت ته فلمونه کوم یو د اردو کوم یو د پښتو کوم تاسو یقین وکړي زه په دې باندې ما د دوه زیاتې مسلې را مخامخ دي چې دلته کې اړو شو چې دا پرمیشن نه ورکی د کار کولو باقي کې دا 2 میلیون او 10 میلیون او 7 میلیون دا فنډ نه دي څه فائدې نشته.
د ذکر دا په کال 1985 کې په پاکستان کې ټوله 902 سینما غانې وی او دا رنګ په کال 1990 کې دا شمیره 950 ته را ورسېدله او د فلمونو سره د تړلو خلکو په وینا چې اوس په پاکستان کې یوازې 950 پوری سینما غانې پاتې دي او په دې کې لټولو زیات نقصان د پښتو فلمونو ته رسیدلی چې په پیښور مردان کوهات کراچی او سواد کې د پښتو فلمونو سینماګانې ختم کړې شوې او مالکانو پرې مارکیټونه پلازی او پېټرول پمپونه جوړ کړل. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او له دې رپورت سره دغه خبري غړې پاتې رسیږي. یو نغمه در خبرو ورسره بوريوال کاکړ او شاهین بونیرې در سره.